د بهیر د درولو لامل د دوی نیول او افغانستان ته شړل زیات شوی. په اسلام آباد کې میش یو افغان چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما دیپور چدم به طرف افغانستان دیگه متاسف
په دې ورستیو کې افغان کډوال ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي. هر ورځ پولیس هغو سیمو ته ورسي چې افغانان پکې ژوند کوي، کورونه تلاشي کوي. هر څوک چې ویزه ونه لري نیسي. شای نږدې نیوي سلنه افغانان چې په پاکستان کې دي ویزه ونه لري، ځکه شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د ویزو د تمدید بهیر درولای دی.
یو شمیر افغان کډوالو مخکې هم ویلي وو چې نږدې شپږ میاشتې کېږي په پاکستان کې د کډوالو د استوګنې د ویزو د تمدید بهیر درېدلی، چې لامل یې آن هغه کسان چې مخکې قانوني اسناد هم لرل اوس ناقانونه کډوال بلل کېږي او د نیولو او ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د آج نیوز راپور له مخې د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په میاشت کې په یوې لوړې امنیتي غونډه کې ویلي وو چې یوازې هغه افغان اباد چې د پاکستان معتبره ویزه ولري اجازه به ولري چې په دغه هیواد کې پاتې شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي وایي ورسره ناوړه چلند شوی. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موش افغانستان ته دیپورت شو. له بده مرغه په دې وروستیو کې د ویزو تمدید په بشپړ ډول بند شوی او د شړلو لړۍ هم روانه ده. کور په کور تلاشي کې د خلکو هیڅ حالت ته پام نه کوي. که ناروغ وي، شیدې خوړونکي ماشوم ولري یا سپین ږیری وي، هیڅ معیار ورته نشته. له افغانانو سره داسې چلند کېږي لکه مجرمان چې وي او په داسې ډول یې له ځان سره وړي چې د انساني کرامت خلاف دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې د غرض ویلي چې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معاشیتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې.
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د خلکو د اسانتیا لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو یا تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی. د زرمت اوسیدونکي د یاد مرکز پر فعالېدو خوښي ښویي او وایي دوی مخکې اړول چې د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره ګردیز یا پلازمینې کابل ته لاړ شي. بل لور ته د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د زرمت په شان د پکتیا په نورو ولسوالیو کې هم دغسې مرکزونه جوړ کړي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
دا پکتیا ولایت له مرکز ګردیز او د ډنډ پټان ولسوالۍ وروسته د خلکو په بیا بیا غوښتنو د زرمت ولسوالۍ په تعمیر بازار کې هم د احصایې او معلوماتو د ادارې په چوکاټ کې د برېښنایي پیژندپاڼو یا برقي تذکرو مرکز پرانستل شو. د زرمت اوسیدونکي په دې خوښي څرګندوي چې په مرکز ګردیز کې د برېښنایي تذکرو لپاره له انتظار خلاص شول او همدلته نږدې به یې په خپله ولسوالۍ کې ترلاسه کوي. د زرمت یو اوسیدونکي روزي خان مشال راډیو ته وویل:
د دې تذکرو د دفتر یا د دې دلته راتګ د زرمت لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده، ځکه دلته دوه ولسوالۍ ستون لري او ډېر زیات ولسونه دي. ډېرې زیاتې ستونزې وي چې تر کابل او تر ګردیزه به موږ ټول ډېر مصارف راتلو. اوس الحمدلله د دې ولسونه دپاره دا اوږده پروسه لنډه سوه او الحمدلله دلته سره له موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر سهولتونه به خلکو.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي د یادې سیمې خلک غریب دي او پخوا یې د برېښنایي تذکرو په ترلاسه کولو ډېر تاوان کېده. یو تن قومي مخور حاجي محمد وویل:
د څلور پنځه کاله ډېرې ستړیاوي او ډېرې هلې ځلې موږ وکړې، خو بالاخره په دې باندې بریالي شو. هر زرمتي ته به سي ګردېز ته به ته یا به کابل ته ته یوه تذکره دته په 5000 6000 او 10000 تاوان تمامېدل. نو اوس دلته په خپل کور کې ورکړل کېږي تذکره، هغه خپل شی به بانک ته جمع کېږي. نورې د دې مصرف نشته، ټیکسي نشته، هوټل نشته.
د زرمت اوسیدونکي وړاندې وایي په خوا ډیر وخت د ځینو ښځو او نارینهو د تذکرو نشتون په هره برخه کې ستونزې جوړې کړې وې او هغوی له عامه مرستو امتیازونو بې برخې پاتې کېدل چې د تذکرو په ترلاسه کولو هغه ستونزې حلېږي. یو تن قومي مخور عبدالرحمن وویل:
زموږ نر او ښځو باندې دا غږ دی چې باید ټولې جوړې کړي، تر دې چې د دوی ته مثلا که د مرستې طرفه کومک معلومیږي د افغانستان د نفوس له طرفه معلومات ورته کېږي. نو د تذکرو ډېر زیات ضرورت و د خلکو ته او خلک یې ډېر په خوشحالۍ سره سره اخلي او ورته دري.
بل لوري ته د پکتیا د احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د یادې ادارې مرستیال محمد رباني شنارول:
په دغه کې موږ سره الحمدلله الحمد پکتیا کې درې مرکز موږ لرو. یو مرکز کې دی یو په پټان کې دی یو دلته شپال شو دا هڅه کوي ان شاء الله عزیز چې خلک نور اسانتیا نور هم رمنځ کو دي لکه نتیجه زرو په حق
په ټوله کې د خلکو غوښتنه دوی لپاره نږدې د بیرخنای پیژن پانو د مرکزونو جوړول او د دوی اقتصادي حالت په کتو د پیژن پانو د قیمت کمیدل دي.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو متحده عربی اماراتو ته د متحدو ایالاتونو چارواکو د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلی دی چې په یمن کې د سولې د تامین لپاره د سعودی عربستان له هڅو څخه هرکلی کوي. په دې اړه باندې عصمت څاروان یو ریپورت جوړ کړی دی.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات د ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همداراس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي متحده عرب امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې مخه په یمن کې د ثبات پیاوړتیا پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړ برخه مننه د یمن حکومت د عدن له شار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کوله چې د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالی د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبري وکړي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران په لوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی. ایران پلاوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستي. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري.
د پاکستان او افغانستان د پولې له تړل کېدو وروسته په پاکستان کې ګڼ کاروبارونه اغیزمن شوي او کاروبار کم شوی. له دې سره د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ چټک کېدو له امله په بیلابیلو ځایو کې کارکوونکي افغانان له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه تفصیلي ریپورت کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نږدېو کې د ناسمه تعلقاتو له کبله د پولې تړلې پاتې کېدو وروسته په پېښور کې بیلابیل کاروبارونه خراب شوي دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله د هغې وروسته وتړل شوه کله چې د روان کال د اکتوبر د میاشت د 11 او 12 تاریخ په شپه د افغان طالبانو او د پاکستانی فوجي ځواکونو ترمنځ ټکټه وشو او په نتیجه کې دواړه خطا ځاني زیانونه واوړېدل. دا اوازونه د پیښور د مالګ منډای د قیمتي کانو په مارکیټ کې دي. پریاد مارکیټ کې زیاتره کاروبار کوونکي او کارکوونکي افغانان دي. دا مارکیټ په افغانستان کې د روس افغان جنگ وروسته آباد شوی او کله چې افغانان پاکستان ته کډن شول پیاد مارکیټ کې کارکون کې افغانان وای د پولیسو لخوا د گرفتار کېدو او افغانستان ته په زور د ستنېدو د ډاره بهر نشي وتلې او په آزادا کاروبار نشي کولې. په دغه اړه په مکمنډای کې د افغانستان بهلول چې د ډېرې مودې نه په دغه مارکیټ کې د قیمتي کانو کاروبار کوي. مشال ریډیو ته وایي
والا زیان خو خامخا زیان دی زمونږ لیندن د کسانو سره دی زمونږ پیسې هم دلته د کسانو سره دی او د هغې پیسې مونږ باندې دی داسې معاملات خو ډېر زیات دی مونږ ته خو ټایم ورې نه کی او نقصانات ډېر زیات راضی مونږ ته هم راضی او دې خلکو ته هم راضی زمونږ خوشحالي په دې کې دلته کار وکړو دې سره تعلقات ډېر ښه دی زمونږ خپل ذاتي د تجارانو او مونږ غواړو که دلته وشي ډېر ښه دی مونږ لپاره.
د نمک منډایی د قیمتي کانو مارکیټ ته د افغانستان نه زمرود، یاقوت، بیروت، چرملاین او داسې نور کاني وروړل کېده او د صفایي وروستو با په نړیوال مارکیټ کې پلورل کېده. خو د یاد مارکیټ د انتظامیې په خبره د پولي تړل کېدو وروستو دغلته کاروبار د 50% نه هم کم شوی دی او د افغانستان نه کاڼي نه وړل کېږي. د نمک منډایی د قیمتي کانو د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر عبدالجلیل مشال ریډیو ته وویل
پهله دا صوبه ټیررزم والا پهله دهشتګردیانې چالو شوې نو یورپین بند شو چې یورپین بند شو نو موږ ته الله چاینیز کوله وکړل زیاتر ډیپینډ اوس په چاینا کېږي مارکیټ اس ایم ډاون وو او چې دا اوس دا درې څلور میاشتې د افغانستان دا کومه مسله چالو شوه نو د دې نه خو بالکل زیرو شو ځکه چې د دې خستون چې کومو اب افغانستان ته تلل او د افغانستان خلکو به بیا وړل انډیا ته نو د دوی یو بیلټ تیار جوړو نو د دې د وجې کاروبار ډاون شوی دی.
موږ اوس په پیښور نمک منډایی کې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی د دوایانو یا درملو مارکیټ کې یو. په دې مارکیټ کې د 1500 زیات دوکانونه دي. د درملو د دې مارکیټ د اتحادیې په خبره د پاکستان او افغانستان د پولي تړل کېدو وروسته دغلته کاروبار نیم په نیمه کم شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې د ډسمبر په 18 رپورټ کړي چې د پاکستان نه افغانستان ته د درملو او جراحي د آلاتو کلنۍ ونډه 200 میلیونه ډالره وه چې د روانو حالاتو د مخې د زیان سره مخ ده. د نمک منډایی د دوایانو د مارکیټ اتحادیه وایي په ملک کې د دوایانو زیاتو قیمتونو له امله کاروبار د وړاندې نه خراب و خو د بارډر بندېدو سره د زرګونو خلکو معاش د زوال سره مخ دی. د دوایانو د مارکیټ د اتحادیې مشر اسلم پرویز د کاروبار کمیدو په اړه مشال لیډیو ته وویل
ولې چې پهله به عام ولس چې کوم دی دلته به چې کوم د افغانستان نه راتله نو هغوی به چې تله ځان سره به په کاټنو کې په شاپرو کې دغه میډیسن وړه هغه نه بعد بیا په دې باندې پابندۍ ولګلی شوې او دا میډیسن چې کوم دی د مینوفیکچرز نه په ډایرکټ چې چا به رجسټریشن وو نو هلته به هغه رجسټرډ میډیسن هلته ملاوېده. ادروایز دغه چې کوم خلک به راتله او ځان سره به دا میډیسن په کاټنو کې په شاپرو کې یا مثال په بیلټۍ په تھرو تله نو په دې باندې هغه ټیم نه پابندي وه او اوس دې پابندۍ سره دو شو چې کم آلریډي رجسٹرډ میډیسن افغانستان کې شکم با دلته مینوفیکچر شکم دې اغي التزام رجسٹرډ کړو نو هغه رجسٹرډ میډیسن هم شکم دې په هغه خلکو باندې بند شو. زمونږ په دې نمک منډای میډیسن مارکیټ دا کوم ګورو د پاکستان ټول نه غټ میډیسن مارکیټ ته نو دلته نبم شکم دې ریګولر بیسس باندې شکم خلک رجسٹرډ وي چې چا خپل پروډکټ رجسٹرډ کړیو دا غي د چکم پروسیس او دا غي چکم اس او پیز دا غي اس او پیز مطابق هغه ټول میډیسن بدلته نه پیو لیګل وی پیو لیګل چینل باندې تل نو هغه پابندای سره نو ڈاؤٹ چې افیکټ دلته پریوته دي خو زیات افیکټ په هغه خلکو باندې دي چې چا بده استعمالول.
دا اوازونه بیا په پیښور کې مشهور د سرمنی نه جوړیدونکو جیکټونو مارکیټ کې دي چې د افغان مارکیټ په نامه مشهور دی. دلته هم زیاتره کاروبار کوونکي افغانان دي خو د پاکستان حکومت پریکړه چې کډوال خپل ملکونو ته ستانه کړي په دې مارکیټ کې کاروبار اغیزمن کړي. د افغان مارکیټ د اتحادیه په خبره دلته یو کال وړاندې شاوخوا 600 کارخانه وي خو اوس یوازې 250 پاتې دي او ډېری افغانان د پولیسو لخوا د نیولو افغانستان ته په زور د ستنولو له ډاره کاروبار ته نه راوځي. د دغه مارکیټ د اتحادیه غړی غلام ربانی مشال ریډیو ته وایي
نو اثر خدا شوه دی چې په بنیادی شکل باندې ټول خلکو هغه چې کوم هغه د زړه دغه نو هغه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یويشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی لای و احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشت غفاری و زریبه هم تاسو ټول ته شرق واس ما ده ول سم ټول بی جغرافیا مزمن اتم لستم ل رچ تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برات رو جوړو صحت مند او سر یاد صحت چم بو پتن می درنو ز کون کو داسیز مرسته سونن رزی پای ول سم ټول کی اتم لستی نو ل رچ تاسو ټول بد تیر رزی لسنه په پراو د کی کرول سره زکړو او سی او نی ولسته چمتو والی ولری روزا کن کنن رس پا اتم لست کیز مراستا سو درسی موضوع چیده پا پاکستان کی سنه یاو ده هاگوی اهمیت ارونده کتاب صفحه لیو اویی من پیل بیتر اتاوی بسی پی بری هم درنگه نن رس مراستا سو درسی احتاب یا مهاغ موضوع گانی چی نن رس به مراستا سو پلست گول بلو ایبارت دیله نمره پا پاکستان کی سنه یاو ده هاگوی اهمیت دویم لسی سنه یا دیم مشینی سنه یا سلرم توریزم او ده هاگا اهمیت ده هاگا سلور مهم موضوع گانی دی چی نن رس به مراستا سو پلست گول بلو و پا حق لبایی پا پشور توگه سر معلومات لست درانو نو ستاسو د ټولو کدر منو ګل لیز د کون کو د پراته وجو د کټ په هله یما هله د ستلوستر پای پر رسر ماتیاو کری او یو سز دکری ګل لیز د کون کو د لست پن په شی بو کی لمړی مو ژه تاسو په افغانستان کې سنایا او د هغوی اهمیت پیژنو کدر منو د کون کو لکه څنګه چې مراته سترو په هیجو صنعت په خپل یو تولید کون کې فعالیت کوم چې دا صنعت په روزمره ژوند کې په زیاته کچه سره وستری د استفادې وړ دی مو ویلې سو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کیږي او هم د ماشين په واسطه سره مخته تللی شي نو صنعت انقلاب چې کول رامنځته شوی دی دغه انقلاب د اتلسیم پیړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل شوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې مختلف ډوله تغیرات راوستلي دي چې لومړنۍ یا هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کیږي یا هم موږ او تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لومړنۍ مهم توکي کوم چې موږ او تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ او تاسو صنعتي توکي ویلی سو د دې درسان کدرمنه وګلالیز د کوونکو کچیر موږ او تاسو وایو چې لومړنۍ یا هم توکي کچیر موږ او تاسو هغه قانی توکي وسیږي یا هم کرنیز تولیدات وسیږي هر څه وسیږي د هغوی لومړنۍ شکل ته موږ او تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړنۍ شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي تل صنعتي توکي ویل کیږي چې د دې یو ښه مثال موږ او تاسو داسې وړاندې کولای شو هغه ونه کوم څه چې موږ او تاسو کاغذ لسته یعنی نن ورځ موږ او تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کوم کتابچې پرتی دي کوم کتابونه پرتی دي دغه د دغو اجناسو لومړنۍ بڼه شوا او وستا کوم باندې چې موږ تاسو لاس تر وړې دا په خپل صنعتي باندې د صنعتي باندې څنګه لاس تر غل د دې لمرني باندې چې په خپل یو کوچنی رشلرون کې نبات وو چې ورسته د اوبور کول سره په ځمکه کې نسترو کې قرار قرار کله چې ورورو ود کول کله چې غټ سو د هغه د غټول سره ورسته د دې سره لرګي جوړ شول د دغه لرګي چې کله په اپلیکې ته وړاندې سپل نو په پرکې کې د کاغذ تری جوړ سو چې دا کاغذ کله تری جوړ سو یعنی لمرني خامتو کې چې شو رشلرون کې نبات ورسته د رشلرون نه بعد څخه پروسس ور باندې اجرا سو شي دې پروسس څخه ورسته سمو دا ورسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځي دي چې وسلات شمیر لیکنی او یو شمیر ټولنیز او اداري کارونه ټوله د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کیږي حتی زموږ استادو د علم ټوله طریقه چې د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کیږي نو دغه په خپل یو صنعتي تولید دی چې د یو رشلرون کې نه بعد څخه موږ تاسو ته لاس راغلی همدارنګه کدرمن زده کوونکو د صنایعو بیا په تیر بیان دي د ماشینی صنایعو ارزښت زموږ استاس په هیواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ تاسو په هیواد کې زیات شمیر صنعتي توکي تولیدیږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري که چیرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګوري چې په پلورنځي کې خلک پرولي یا هم خرڅوي نو تاسو به د دې باندې پوه شئ چې دغه جنس لومړنۍ څنګه وو او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنی د دغه بیلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به دا څنګه خپل ذهن واخلي چې تاسو یعنی دا کوم توکي شي د څنګه لاس تر اخلي دي په همدې توګه سره کچیر مور تاسو زې شو ټول صنعتي محصولات د کار بیل بیل پړاونه تیری وي او بیا ورسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تیر بیا د ماشيني صنایعو ارزښت پدې کې چې لږ وخت یې ډیرو موادو ته بڼې ته یې تغییر او بدلون ورکړی وي، هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي. نو زموږ خلک له ډیرو پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستکاو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي، لکه مثلا کچیرې پاش دي، لکه غالۍ دي، لمسی دي، ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. نو زموږ هیواد بیلابیل او ډیر قانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراکارز بار پر رول سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده، چې د کچیری حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي. نو دا معلومداره خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي، دا به زموږ ستاسو د اقتصاد په پالیسي به پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل شي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې نه د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي. خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو. که درمونه زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان لرغوني تاریخ ته متوجه واوسیږو، نو لرغونو زمانو راهیسې څخه د کورنیو اړتیاو او بهرنیو سوداګرۍ اړتیاو د پر کولو لپاره زموږ ستاسو په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسي صنایعو په واسطه سره خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. مثلا کچيري لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ زموږ ګران هېواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو د هغه وخت راهیسې څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره خپل د ورځنیزو ژوند اړتیاو ورته برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي. نو موږ باید د سوشي د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیسې څخه د خپل اړتیاوې د خپل لاسي صنایعو په واسطه سره پوره کولی، یعنی کالیوالي صنعت یا هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه. نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع بي چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو. د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زده کوونکو له سرویو څخه ترلاسه کېدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو په ویښتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت و. دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې، کتان، سنجو او داسې نور به او هم د دې تر څنګ دریم چې وا کانی توکي لکه اوسپنې د دغه کانی توکو څخه با چې کوم تولیدات یې هم لسی سنایع موږ او تاسو لاسته راوړلی، د هغو له جملو څخه مس په سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمیرل کېدل او هم چنان هغه لسی سنایع محصولات چې له سرویو یا هم الیفو څخه جوړیږي، مشهور غالي دي، لمسی دي، برک دي، ټغر دي، شړی او داس نور دي چې د غالي اوفدل نو صنعت افغانستان یو له مهمو لسی سنایع له جملو څخه شمیرل کېږي چې غالي صادراتي مهم کلم سی صنعت دی چی زیاتر خلق یې په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی یا هم دغه کوم څه دي زموږ ستاسو څخه اخلي او په مختلفو هیوادونو کې دغه غالی پرودل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه هم پخپله د ماشیني صنایعو په حق د ماشیني صنایع پخپله د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوي ماشین صنایع او عصري فابریکې جوړې شولې چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نورې هم پرمخته ولاړلې او نور پرمختللې بڼه پیدا کړله، چې لومړنۍ عصري فابریکه د کابل ماشین خانې په نوم سره تاسیس شوله او وروسته بیا دغه فابریکه د لکه وسلې جوړول د نور شان په دغه ماشیني صنایعو کې به جوړېدل. چې د دې عمل څخه ماشیني صنایع پر مېسته کې دوه سره کې واده مېسته راغله او پر سوون کې ځبات نه انرژي لومړني اړتیاوې بلل کېدلې، چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برقي هم برېښنا ته ضرورت و او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشیني صنایعو باندې بوخت دي. دا هم باید موږ تاسو یادونه کرو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمن شوي دي، چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي. اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورني او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دي تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راشي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د ماشیني تولیداتو احصایه که چیرې موږ تاسو ته متوجه واوسیږو، لکه څرنګه چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کېږي چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشیني صنایع موږ تاسو ولوستلې. موږ ویلی سو په افغانستان کې ماشیني صنایع اوږده سابقه لري، خو په دې وروستیو کې د ناوړو سیاسي شرایطو، جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خنډ او ځنډ پر مخ کې راغلی دی، چې بیا هغه ماشیني صنایع چې په هېواد کې شته او یا په خوا بیا هغه ټوله له منځه څخه تللی دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شي. قدرمن زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موږ یې د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي. یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت موږ تاسو ته څرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي. نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري. زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي. نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نورو هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي او د هغوی د دو دستور کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بهخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی که دی کچیرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یا هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به وه ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي د هغوی څخه بیا لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي او د همدغه له عمله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتی دی. یا هم یو ولې سرچینه جوړه کړې ده او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم ایادي سرچینه چې د خپل دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپل هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او فراخ کړي. دا ځکه چې ګرځندوی اوایت د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګ زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافي موقعیت لري چې تاریخي لرغونو توبله مخې څخه د پخوانی ودانیو ښکلی طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تک او راتک وه چې دغه تګ او راتک د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله او د دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وده کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته په کار ده درنو زده کوونکو په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي جزایونه مجسمې هغه کوم ښارونه چې خراب سوي دي هغه بیرته باید وغرغول سي تر څو وکولی سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې به خبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي هغه په خپله کندهار دي، غزنی دي، ننګرهار دي، مزار شریف دی، هرات دي، بامیان دي چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو د افغانستان هغه اوایت چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وه په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دی چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپل کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نور قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت. الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر من او گلری سکون کو هیله من دم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې مو په تنوي زبرش نه خو لري زل به هم تاسو ټول تشرق اس مې مدد ول سم ټول کی جغرافي مزمن اتم لوستا هیله د چې تاسو ټول قدر مزد کون کو د چیر ویزل سن په پراو د کیک ډول سره زکړې او سړي او نیو لوستنه تمام مد کی ولري او جو گلری سکون کو اوس هم راګرځو د خپل نیو لوست پر لور باندې اس مرو تاسو دنن وزید اتم لوست تر سیاخ د بیا ماغه موضوع کني چې نن ورځ به مو تاسو لوس کول ولو عبارت دی. لومړی د هوایي ترانسپورت په حقله څه پوهېږي، دویم د هېواد د ترانسپورټونو پېژندل، درېیم مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کن کوز مر استاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به مو تاسو ور باندې زه بحث بلورو عبارت دی، لاند د هوایي ترانسپورت په حق له څه پوهېږي. نن ورځ به مو تاسو هوایي ترانسپورت وپېژنو او همچنان هوایي ترانسپورت به زموږ په هېواد کې داخل وپېژنو. ورځ کن کو هوایي ترانسپورت د هېواد د لیرې او پرتو سیمو او همدارنګه د نړۍ او یو او نورو هېوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کېږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډېر لکبل څخه په لوړه بایه باندې انسانانو ته تمام نشي. یعنی کچیر تاسو غواړو له یو هېواد څخه او بل هېواد ته سفر وکړو، یا هم له یو هېواد څخه او بل هېواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو له یو هېواد څخه بل هېواد ته انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه او بل ولایت ته انتقال کړو، نو په دې کې موږ تاسو ته تر ټولو اسان ترین او چټک لار چې ده هغه په خپل هوایي ترانسپورت دی، چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایل لارې څخه یا هم د الوتکې لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لږ څه د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمامېږي، ځکه په دې کې د انرژیکي موادو لګښت زیات نه په همدې لکبل څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمامېږي، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې ترڅنګ په سیاسي او تجارتي او نظامي اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت له لارې څخه ټینګولې سو، هغه که چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات اوسي یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې اوسي شي هغه مشکلات موږ حلولای سو. تجارتي او نظامي اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمل سره نیولای سو. همدارنګه له دې هم له سره هر هیواد خپل مالي او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودې ته ډېر پام نه کوي، ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نه په دې خاطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې دی هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي، هغه دوی د موټرونو او بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو په عامه اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامي اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي، او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې ترڅنګ درنو ځکه کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو غرنی هېواد دی، کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پرسکو یو طبیعي حایل په توګه سره هېواد په دوو شمالي او جنوبي برخو باندې ویشل دي، چې پر دې سربېره زموږ د هېواد په وچه پورې تړلو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د لویو لارو غځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنې دا چې غرونه او دښتې او پرتې سیمې پکې موجودې دي، نو زموږ هېواد نشي کولی چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي. خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هېواد افغانستان په چې دی درنو ځکوونکو یو له غورو هېوادونو له جملو څخه دی، دا کشیر دی هم دغو لویو لارو ته ځواب نسي ویلی. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، پکې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ سي. نو دغه هېواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هېواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د دې جغرافي جوړښت ته متوجه اوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هېواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچې په واسطه سره پوښل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بل پلو څخه بیا دغه هېواد چې دی په کوچني او بیلابیلو جغرافي سیمو هم بیرته ویشل شوی دی، چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هېواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسیږي، هغه انسانان چې کوم شانت ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشي ترلاسه کولی. خو زموږ په هېواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دی درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دی پیل شوی. خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی درنو زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازي امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل شو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2000 د کابل او تر مستر تر مرزه پوری ترمنز الوتکی پیل وکړل چې بیا ورسته د هغه څخه په 1300 مریز کال کې د جرمنی لوتفات آنز د کمپنی یو درې ماشینه الوتکی له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتل چې زموږ په هیواد کې افغانستان کې لومړنی د الوتکو هوایی شرکت چې دی په هیواد کې د اریانا افغان هوایی شرکت پر مسر یدیږي چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1300 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په دې برخه کې ترې استفاده کېده. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایی لارو په باره کې یا هم هوایی ترانسپورټیشن په باره کې معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د هیواد هوایی شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. ترنو زده کوونکو هوایی شرکتونه او ډګرونه څه ته ویل کېږي د دې څخه موږ او تاسو لنډ معلومات ترلاسه کړو. درقدرمنو زده کوونکو ملکي هوایي ریاست په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1350 لمریز کال کې جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردي په نامه سره دوې سترې موسسې موږ او تاسو درلودلې چې د نړۍ د ملکي هوا نوردي موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودي چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردي د وسایلو میټرالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګ د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او رولیږد دغه کوم حمل و نقل چې سرته رسول کېدي د موسسو د تنظیم اداره او ملکي هوا نوردي اړوند ټول مقررات او اصولنامې چې بي د دغه په واسطه سره سرته رسول کېده د ملکي هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدلې او په پای کې نوموړي څنګ کې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته شکار سرته رسول سي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټول د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټوله د دې ریاست په غاړه باندې وي او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلې سو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ سو او څنګه جوړ سو د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. کدرمن زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1390 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1300 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1300 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدي یعنی تقریبا په ظرف د دوو دوه نیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدي چې د کورنیو او بهرنیو الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي. دا ځای چې پر دې سربیره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه ته چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې تر څنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څانګې تعلیمي مرکز تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټوله په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ سو چې کله 1300 مریز کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو او نورې هم لاش کلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار هرات کندوز جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو ځکونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتره کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دشتې ته هم ورته ده خو بیرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1390 مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل ترمینال مخابراتي وسایلو او داس نورو ټولو شانو باندې سنبال دي کوم څه چې ضرورت ده په دې ټولو شانو باندې سنبال دي. نو لن کچیر موږ او تاسو وایي په 1390 مریز کال کې تقریبا 20 هوایي ډګرونه وو چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمد شاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمیرل کېدی او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شرې لارې درلودلې. نو موږ تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو درنو زده کوونکو، د هیواد هوایي شرکتونه چې دي، یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي، او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم ساپی، ایزرو، پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې یو څه اوسېږي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او د دې څخه زموږ ستاسو مطلب سری. لومړی موږ تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشنز ته ویل کېږي چې موږ تاسو د دې په باره کې کلنډ وایو. مخابرات د ټیل کنکشنز، د خلکو ترمنځ د لیکونو، غږونو، عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو، احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت، مخابرات د خبر، احوال، تجارتي، صنعتي، رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یو وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملکه ویلی شو چې مخابرات چې دي، د خبرو او احوال، د دې ترڅنګ د تجارتي، سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکړې او رسولو یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري. چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو، لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فاست پیکس او انټرنیټ، چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی شو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فاست فاکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي، دا هغه بېلابېلې وسایلې دي چې موږ تاسو کولی شو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو، چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې دي ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي. او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د پزال لارې نورې سپې او نورې فایبر په واسطه سره نښلوي، چې د راډیو او نورې سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 300,000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکي نښو لیست هم په همدې اندازه سره سرته رسول کېږي. نو موږ ویلی شو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې وړ دي. نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی دی، ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده. په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي، هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه کار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ تاسو ویلی شو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ تاسو سرته رسوو، اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دی، زمګي تمځایونه او مصنوعي سپورمکي په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د لوس په حقله معلومات ولوستل. وسند لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حقله یو څه معلومات وړاندې کړي. دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای پای ته رسیدل. شوخت لا په مان
اسیر زهیر گرزو مدل گیرده